مشال رادیو ده نن د سه شنبه یانه هیورز او د 2025 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې په پاکستان کې د امنیت پاړه د وی غونډي د افغان کډوالو ستونزي او سره د خیبر پښتونخوا او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو. خطرار څوران دي د دې محل خبرونه ورسي. لمړی دا مهم خبرنو سرچکی د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ ملي امنیت له غونډي پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولی دی او اسرائیلو په غزه پټي لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایی بریدونه پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شاملو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنۍ په اړه ولبل سوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه وربلل سوې وای.
بنیادی طور پر اس لیے اس کی بایکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب
نموڑی وای مر په بنیادی توګه لدې قبل دې غونډه د بایکاٹ پریکړه کړې چې د پاکستانی ولس لخوا د منتخب کړل سو سلګون قومي اسمبلی او سینټ غړو شریکه غونډه باید راوبلل سي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ خلاف د تګلارې جوړولو لپاره نن د ملي امنیت د پارلماني کمیټې د بند دروازو تر شا غونډه د اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ وبلل سوې چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هم ګډون کوي. په وروستیو درو کلونو کې په پاکستان کې د امنیت زیاته سوې ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په فبروري میاشت کې وسلوالو لږ تر لږه 9 بریدونه کړي دي. په هغو بریدونو کې زیاتره په خیبر پښتونخوا خوابلو سانکیول. د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره په میرامشاه کې پوځي چارواکو چنۍ غوښتل نومونه خبرې سي پرون ماښام مشال رادیو ته کړی او زیاته کړې ده چې کرفیو به تر نامعلومې مودې پورې وي. د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوستې څخه تر د تخیلو او داراز له غلام خان تر ځمکه پورې ټولې لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به د تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیاته کړې چې کرفیو یې د پوځي قافلو د خوندیتوب په موخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ایدوکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګ بریدروسته ګرځبندیز لګول سوی وو. په تیرو وختونو کې په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګېده خو د 2014 کال تر ضربیازب نومې پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځای خلک وایي چې د ایدوکو تر ځانمرګ بریدروسته په هغه سیمه کې یوارې بیا ګرځبندیزونه لګېږي چې د دوی ژوند یې سخت اغېزمن کړی دی. د پولیس او ځای خلک په وینا پرون وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو پولیس سرتیری په ډز وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. بلخوا هم پرون په بنو کې د ترهګري ضد پولیسو په یوې کاروایۍ کې دوه وسلوال او یو عام وګړی وژلی دی. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیری په شندي اډه کې هغه مهال په ډز وواژه چې هغه ډیوټي ته پر لاره و. دغه پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لاین کې وسوه چې ورته د ځای پولیس چارواکو تر څنګ د ضلعي انتظامي افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاتوي سوی چې وروسته د ترهګري ضد پولیسو د بنو په بازار پل سیمه کې د بنو په باران پل سیمه کې وبخشي په بیان کې زیات سوي چې وروسته د ترهګري ضد پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوال پر ضد کاروایي وکړه او دوه ورڅخه ووژل. پولیسو نه دی ویلي چې وژل سوي وسلوال د کومې ډلې وړل او نه هم تر اوسه خپلواک سرچینو په دې اړه د دې پیښې پخلی کړی دی. ځای خلک مشال اډو ته ویلي چې د پولیس د کاروایي پر مهال یو عام ځای کس په ډز ولګېد او ووژل سو. د پولیس په بیان کې زیاته سوي چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې سوي چېرته چې وسلوالو د سي ټي ډي پولیسو پر یوه سرتیري ډزې کړي او هغه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات دوام لري. د تورخم دروازې خلاصول په مخه پرند د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وسوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړ د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او له افغان لوري سره د تورخم کښالي د هواري په مخه خبري وکړي. پر ماپښین مهال پاکستان ته تر ستنېدو وروسته د جرګې یو غړي شاه خالد شنواری مشال رادیو ته ویل چې دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا سول. نوموړي وایي د جرګې افغان غړو تر ماښام پورې وخت وغوښت چې په کابل کې له خپلو مشرانو سره سلا وکړي. د جرګې ټول غړي هیله مند دي چې شخړه به حل شي خو تر پرون شپې پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونه ته څه ځواب ورکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 28 تر هغه وروسته وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنگرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. زموږ اخلم شال رادیو خبري. اسرائیل په غزه تراټه، لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وایي په دې بریدونو سره هغه سخت دریځ په نقشه کړي دي چې غوښتل یې په ترهګریزو بریدونو پلانولو سره داسې ترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړي جنګ سره مخامخ کړي. ریټرز خبري اژانس لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې پوسټ امر جاري کړی چې د ایران ملاتړي حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. امریکا او اروپای ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. په غزه کې د فلسطیني چارواکو د لومړنیو راپورونو له مخې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږ 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي، خو د دوی په خبره د مارک ژوبل شمیر زیاتېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د پاکستان عین ساتین غورزنګ کې شاملو سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی پاړه رول بلسیبي غونډي پریکون اعلان کړی دی. په خبرونه کې به دا هم واري چې تورخم دروازې د خلاصو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پر ځینو شریکو وړاندیزونو سلا سوي ده. د جرګې وغړي په دې اړه مشال رادیو ته وویل
اول اور باندې وشي، امن راشي، او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه دا شخړه پیدا ده چې په غذای باندې کار بند شي، او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولاوږي.
د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو کې شزي له بنیادي حقوقو بې برخې دي.
زنانا او تا خور لور تا پجایدات کی حصہ بالکل نہ ملاویگی، تعلیم حق نشتر معاشمان تا نہ ملاویگی، جلک دیر تعلیم حاصل کی نواغی طبیعت دنو کرو اجازت نہ ملاویگی، جگہ دا کور نہ بہر روزی.
د خیبر پښتونخوا په ممند او باجوړ کې انتظامی او دکاندارانو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړی ده. یو دکاندار یې پاړه وای
بل ورځ برا معاشمان د ټټو په قواخلی خدا مکه خدا مکه خپلار ولی مور ولی ورور ته زه نشي اول به جما خدوخي قولی
پر دې سربیره پر روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه اوریدلای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو پر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو زیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ یا ښکته کړئ. موږ د اپ نوم داسې لیکو MASHALRADIO. دغه نوم تاسو په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې د لټون په ځای کې ولیکئ او دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه وروسته تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د هغه لاري اوریدلای شئ. او اوس راځو لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شاملو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنی په اړه له اوربل سوي غونډې څخه پریکون اعلان کړی دی او دا غونډه نن کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره د ټلیفون پر لیکه دی. خټک صاحب، ډیر مننه لومړی که داره ته وایس چې دغه غونډه ولې اوربلل سوې ده او دا چا اوربللې ده؟ دغه ورسره بیا د حکومت مخالفه ګوندونو درې سره اوس مهرباني وکړي.
مننه. غونډه خو د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي کنه، دا خو د پارلماني کمیټي ده، نو د دې غونډه چې راغوښتل کیږي د کمی اسمبلی سپیکر راغواړي. او دا ځل چې دا خغه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره راغوښتل، ځکه چې دوی وایي چې په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ترګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په دې باندې سیاسي او پوځي کومه مشرتابه چې دا د یو بل د ذهنونو نه خبرېدلو او په دې حالاتو باندې بحث کولو او د هغې په نتیجه کې یوه تګلاره جوړولو دپاره دا غونډه راغوښتل شوې وه.
ښه، نو د پاکستان عین ساتنې غورځ ښه ختمه شوه، مننه. نو څه خبرې مخې ته راوتلې دي که نه؟
خبرې راوتلې دي، اعلامیه یې جاري کړې ده. خو اعلامیه داسې ده چې په هغې کې اجمالي غوندې خبرې دي چې هر ګام به پورته کوو د ترګرۍ د ختمولو دپاره، هر ممکن ګام وي. په ټولنیزو رسنیو چې څوک د ترګرانو مرسته کوي یا د هغوی په حق کې پوښتنه کوي، د دوی خلاف به سخت ګامونه پورته کوو. په افغانستان کې چې کم طالبان دی او دا غوی په حق کې څو خبرې کوي د دوی خلاف په ګمونه پرته کو دا سه خبرې دي اټکل دا کېدو چې دوی به عملیات اعلان کړي
شه
چې موږ په پلان کې ځای کې عملیات کوو دا سه د غره وختل شوی او
یعنی پوزي عملیات یا تاسو
او پوزي عملیات اعلانو اعلانولو چانس وو خو اعلان په عالمیا کې نشته دی او غونډه ته ژورنالستان نو وربلل شي بلکې ژورنالستان نن بند په پارلیمان باندې هلته د غوی د خلاف بند و ټول اورل دا اول ځل و چې دا څه وشول چې په ژورنالستان یې پرې نه خدل او هغه چې د بهي په غسیمه کې بند کړی و نو ځکه دا څه دغه اعلانینه دا څه دغه نشته پکې چې را دوی فوجي عملیات اعلان کړ کنه خو هر ګام یو چې هر آپشن به موږ استعمالو
شش او ټاکس بل پښتنه می دا درس کوله چې د پاکستان حکومت مخالف شپږګوندی اتحاد پاکستان عین ساتین غورزنګ لدی غونډي پریکون اعلان کړی و یا بایکاټ یې کړی و دا غل عمل څه ولې داس کار کړی و
او یو خو زیاتره چې دی د اپوزیشن چې دی زیاتره د تحریک انصاف غړي دي کنه مخالف ګوندونه چې دی په کې لوی ګوند تحریک انصاف دی نو هغه دا ویلیو چې مونږ ته د عمران خان کم د تحریک انصاف پنسټګر چې دی چنن سبا پاړیاله زندان کې باندې دی دا هغه سره دلیلو موکرا کړل شي وی ویل چې مونږ ته هغه موکرا نه کړل شو او مونږ چې د هغه سره نیولې درې نو په دې غونډه کې ګډون نکو خو د دې تحریک آئین تحفظ پاکستان د غچ کم مشر چې دی محمود خان سگزی چې د پښتونخوا ملي مګون مشر هم دی هغه چې کله خبر کوله هغه چې دوی فیصله کړی دا چې موږ پوزي عملیات کوو نو اوس چې موږ ورشو دوی به دوی هم پکې ګډون کړی دی او په دې کې سره شامل وو په دې پریکړه کې بیا به موږ خلکو ته سپایانې کوو چې موږ د پوزي عملیاتو حمایت نه دی کړی موږ مخالفت کړی دی هلته موږ دا ویلو هلته موږ دا ویلو خو دوی به دا وایي هغه چې پکار دادا چې دا یو یو د سو کسان چې راغوخ دوی خود پارلماني غوندونو پارلماني مشران او د کمیټې غړي او وزیران راغوختي په کار دره چې د سېنات او هغه د خیالو چې د کمی سمبلی او د سېنات شریکه مونږ غړه غونډه راغوختل شي او دا سو ورځې وچلېږي او په هر امینېته هر سېنټر ته په دې باندې د خبرو کولو مکور کړل شي هغه سوالونه وکړي د پوزیانو نه د امنیتي ځواکونو د مشرانو نه او بیا دا غینه پستې دي یو تګلارې جوړ شي
صحیح سمه ده ډیر مننه راشد خټک له اسلام آباد زمر سره خبري کولې کورمدان شو وخت ولري
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکې کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او سم د پاکستان په سیاست کې پاتې کیږو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ولی چې ل کوچنی اختر ورسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي نو موږ دا خبره وړ مورز په اسلام آباد کې به خبري غونډه کړې او زیاته کړې ده چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت لې وبل مخالف کوند پاکستان تحریک انصاف سره په ګډه مخته وړي د چارو ځینې شنو کې وايي په مرکزی ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په خپل کې ډیر جوړ نه دي خدا د حکومت مخالفه ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغه هم د هیواد پر مهمو مسلو په واخل نه دي په ډیر نور حال بیا هم د راشد خټک پر پور کې واوري
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لوی اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال خغه وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خراب ده خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري هغه حکومت ته ګډه ګای اویل او اعلان یو کړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شی ود دیتا پر انشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفو نو وست شوی دی خاوی سوئی کاغت پکارا چ کلا د ملک او د اولست پر هم ماسره تماس ونی سی کلا د مزدورانو او دولتی چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبری وکړي خلق در پدر دی په ملک اور لگے دلے دی خلق په کورونو لارو کوسو جماعتونو او حجرو کې خوندی ندی د خاوی پړه د هم کلا سوچو کی کنا
میں غیر محفوظ ہے اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے ان کو بھی ذرا کو بھی سوچے نا
میں اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چھ پدے کی حص شک نشتہ چھ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمک دا ابخر دا پارا پنہرونو بستلو اختلاف تھے بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چھ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پہ حکومت کے اغڑو تو فنڈونا نہ ورکول کی گی اور انتظامی چروا کی دا دوئی پخوخا نہ ٹکل کی گی بلخواہ مسلم لیگ پسند کے چرتا چھ دا پیپل پارٹی حکومت تے دا غشان گلے لری
چونکہ پاکستان تحریک انصاف ملان کرے چې د اختر روسته باغ خپل غرزنګ دوباره شروع او د غرنګ ک مولانا فضل الرحمن سره یوځای شو نو الریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی او د غرنګ پاکستان پیپل پارٹی د خو ترمنځ خو د وړاندې سره اختلافات شته نه کیدی چې څه تغیر راشي خو دا وخت تر ټولو یو غټه फायदा دا وخت چې کوم حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په څه قسم سموډ کې نه ده ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګران باندې په ټریک لګیدل دي د آی ایم ایف هغه چې کوم د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لګ حکومت او داغی دا اتحادی پیپل پارٹی پہ حق کے دے
پپے خبر کے دا پختون ڈیجیٹل پلیٹ فارم مشر اور تجزیہ نگار کاشف الدین سید مشال لڑیو تو وہ چسنگا چپ حکومتی گندنوں کے اختلافات تھی دغا شان دا اپوزیشن گندن ہم پیوا خلا نہ دی دا جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف ترمیان پشپگشتم آئینی ترمیم ہم اختلاف تھے
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه د مخ ترازی خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوه دی نو دا داندلی زده دی د جمعیت علما اسلام مطالبه دا چې په دغه داندلې کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا نه دی چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه د دې چې دا یې سره سټریټ پاور دی پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن نکدا دواړه جماعتونه رايوځي کیږي او تحریک چلی نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډیر لوی مشکل وي
دا دونه ورته چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی خدا معلومه نه ده چې جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غږ مشال ریډیو خبري اوس د تورخم ته د تورخم دروازې د خلاصولو په مخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل دوی پر دې سلا سول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسی او دواړه خواوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په لنجمنو ځایونو کې له نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي نور حال فرهاد شنواری راکوي
د پاکستان لور جرګي غړي د مارچ په 12مه نیټه ماسپخین مهال افغانستان نا پیاده په تورخم دروازه پاکستان ترانه نه وتل او لند کوتل تا ورسېدل په دې کې قومي مشران سوداګر ترانسپورټران او چمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونی او اداران هم شامل وو د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضی کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفري نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومه د وجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ به کولا وږي په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه او افغان جرګې دای ما خامه پوری وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو موږ ټوله جرګه د هیله لرو چې ان شاء الله په دې دریم نقطه باندې به هم اتفاق راي راشي او دا غشړه شي دا به حل شي
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخت پوری پاکستانی لور جرګې ته خبر ور نکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاده تجارت او صنعتونو خونی پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندې دو سره دواړو خواو ته تجارتی مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي غریب خلک دي ټیکسی والا شو مزدور کار خلک لوډر لوډر شل روزونه بند دي غریب مریضان دي هغه مسله ده او زمونږ چې کم ورکرز ده خو کار کول تلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل خطر لپاره نو دا ټول پسو شوی دي نو خلک ډیر مسائل کې دي انساني المیا جوړ شو
د مارچ په نهمه نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دوه اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیله من دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته وربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اخوا د ممند او باجوړ خلکو له جلال آباد او کنر سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواوو ته پراته ولسونه چې قانونه سره یو دي له یو بل پرې سوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شهنواز ترک زیره کوي.
د ممند او باجوړ ولس غواړي دغه زلونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ لپاره خلاصې شي. د باجوړ غاخې پاس، کاګا پاس، لیټۍ پاس او نوا پاس ولې د مومندو ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کاله وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتک هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشال رته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
فکره باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده، هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او لار مونږ ته ډېر ازال تازه ده شي، خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړۍ کنډو او د انرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې چې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي وو، په هغې کې به سوداګانې خرچې دي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کوم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجې هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجې هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي، د پاکستان بوسه تعلق برابرې در څه بوسه سل شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خل خلک صرف د امن وګړي دی، او بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیراوړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل که دغه لار خلاصې شوي صوبائی حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبائی حکومت ان شاء الله کمټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پوری چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوس د سوات پرون د سوات مرکز منګوري ته نږدې په فضاکټ سیمه کې د شزو د حقونو په اړه جوړ یو سیمینار ته ولسول چې د خیبر پښتونخوا شزې د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا سیمینار د اورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی و چې پکې د صوبې له شپږ ضلعو څخه د شزو د حقونو فعالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع د خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ای وای جی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړي. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، دې تر څنګ نورې مسالې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایدات کې حصہ بالکل نه ملاويږي، دینا علاوه موسر د تعلیم حق نشته ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کې نواغي ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې اسوره مسلې دي کاغه د تعلیم دی کده وراثت کې د حق دی یا په تشدد دی سره په کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه غشي نواغي دا قسم چې کوم مسلې اغید بیا مخ کې وړی نشي. اغید نه ني پته چې موږ سره قانون چرته کې دي او موږ سره اغید زه تر رسیدي شو. کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې؟ موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دیوان حواله سره موږ خبرو کړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشالړې ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزي د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشتا.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځم پورې وکړي، بیا زموږ سره ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج د جنکو د پاره او و تاثیره باجوړ دي. نو په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو د پاره کالجونه پکې ساشي، بیا دغه شان څوقات لوکي یا دغه کې نه پاره کې غسورو ولا کیسې میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانو سهارسمنت کیږي، نو هغه غریبانه نه دغه حقوق نشي کولای. یا چرته چا ته عدالت ته لاړ شي، تلار شي، نو عدالت تلار نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده. خزي پولیس نشته دی، په ډي ار سي کې زمغه فیمل نشته دی، فیمل ممبر پکې نشته دی.
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خزو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزي ګرشمه ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکار کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځله هم کوي.
وراثت کې خزو ته ایسنه ملاويږي. دوی مچمګ ته مردان کې کوم مسله ده؟ نو هغه د کوم مړې د ودو واده ده. کله چې جینې کې شپګم ته شي یا ووم ته شي نو دا غي واده وکړي شي، دا غي په تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې ما مردان کې ډېری تعلیم افته جنې کې دي، خو غي دا دي چې غي ته د جاب پرمیشن بیا نو ورکی.
د پېښور عورت فاونډیشن مشره سای مامونی رستا مشال لري ته ویل چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیارو ته په سره سره ډول مرستې ورکړي. د غرنګا 204 نوي کې سونه دوی ته د یادو ضلعو نه را لېګل شوی چې پکې د ټول نزيات کورنۍ تشدد، خزو ته په جیدات کې برخه نه ورکول، بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت، د غرنګا د کومرې ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو، موږ هغه سره د اډوکیسی لابینګ کوو. نه نه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطه دي، باقی ادارو سره رابطه دي. ډیسټریکټ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دی موږ صوبایي سطح باندې جوړو. ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خزو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او د هغه د بارے چې دلته ښه قانون سازي شوی دا هغه نه د هغه ته فائدو ورسي.
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني فعالانو د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول، چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمبیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غل مشال ریډیو خوري د مهم خبرو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شامل سیاسي ګوندونو په هغه هیواد کې د نامنې په اړه له وربلل سوي غونډې پریکون اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه وربلل سوي وای. د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې دي. دا خبره په میرام شاه کې پوځي چارواکو چنۍ غوښتل نومونه خبرې سي تیر شپه مشال رادیو ته کړي او زیاته کړي ده. کرفیو به تر نامعلوم وي نیټې پورې وي. د پولیسو ځای خلک په وینا پرون وسوال په بنو کې پولیس سرتیري په ډز وژلي او بلې ژوبل کړي دي. بلخوا هم پرون په بنو کې د ترهګري ضد پولیسو ادا کړي ده چې په یوه کاروایي کې دوه وسوال او یو عام وګړي وژلي دي. د تورخم دروازې خلاصول په مخه پرند پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دوه مجرګه وسوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده تورخم اغړ د افغانستان د ګمرک دفترونو ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم د کښالې د هواري په مخه خبري وکړي. اسرائیل په غزه تراټه لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درانه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسرائیل وايي په دې بریدونو سره هغه سختدریزه په نقشه کړي دي چې غوښتل یې په ترګریزه بریدونو پلانولو سره دا سترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړي جنگ سره مخامخ کړي. ریټرز خبري ایجنسی لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر نوول چې پوسټ یې امر جاری کړي چې د ایران ملاتړ حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه اوریدي او تاسو پام د نړیوالو او سیمه ییزو راپورونو پر لور راګرځوم. دا ښکاری چې په جنوبي قفقاز کې پراته سیال هیوادونه ارمنیا او آذربایجان د سولې تاریخي موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو خواوو تیرونه اعلان وکړي چې د موافقې متن یې نهایي کړی دی. دواړو خواوې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لسیز پخوانی لانجه لري او دوه ځلې جګړه هم کړې ده. پامیر ساحل په دیاړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ریپورت مهمې برخې اوروي.
څبان د درې لسیزې مخکې د شوروي اتحاد له رنګېدو راهیسې د جنوبي قفقاز سیمې گاونډیو هیوادونو ارمنیا او آذربایجان له یو بل سره دوه ځلې جنگ کړی دی چې پکې لسګونه زره کسان ووژل او لکونه بې کوره شول. البته اوس داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو مشران د آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د دښمنۍ ختمولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په هغه سیمه کې ارمنیان وسی او آذربایجان د 2023 زیږیز کال په سپتمبر کې د یوې چټکې حملې له لارې له ارمنیو بلتولپالو ونیوله. د ارمنیا په پلازمینه یاریوان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګراګوسیان مشال راډیو ته وویل چې له دې اعلان یو واقعي موقع پیدا شوې ده چې هغه دوه اړخیزه موافقه نهایی او لاسلیک شي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. باکو او یاریوان تیر ونې وویل چې د سولې د تاریخي موافقې متن یې نهایی کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لوریو مشران به کله لاسلیکوي. دا موافقه په یو داسې سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره پام وړ پرمختګ بلل کیږي چې پکې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ترکیه او ایران د خپل نفوذ پراخولو په هڅه کې دي. د موافقې لمخې به دواړه گاونډیان رسمي تعلقات پالل پیل کړي او یروان به پر قرباغ د آذربایجان حاکمیت ومني. دا هغه څه دي چې ارمنیا له 1991 زیږیز کال راهیسې نه منل. د راپورونو لمخې دواړه خواوې د ارمنیا له اساسي قانونه د سیمې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ د اعلامیې د ذکر لری کولو پر لانجبنې موضوع هم سلا شوې دي. په اعلامیه کې پر نګورنو قرباخ د یریوان داوا تایید شوې وه، خو د ارمنیا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پوښتنه اړینه ده، نو ځکه دا کار ښایي د موافقې عملي کول وځنډوي. البته ګراګوسیان فکر کوي چې که په وروستیو شیبو کې بله کومه لانجه پیدا نشي، نو دا موافقه د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د ډیپلوماټیک خند ماتولو ته لاره هواروي. د ویل چې د اساسي قانون بدلون ښایي د راتلونکي کال تر جونه مخکې عملی نشي. ځنې نور شنونکي دا موضوع خورا مهم بولي. په آذربایجان کې د سیاسي چارو شنونکی رؤوف میرقدیروف وایي چې د سولې یو جامع موافقه بے له شرطه پر رسمیت د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پیژندلو ته اړتیا لري. د امریکا، فرانسې او اروپای ټولنې په ګډون نړیوالې ټولنې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د سولې د هوکړې د خبر هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو افغانستان پر لور. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې سوله او سوکالي نه سرت لای. د سازمان له طالبان غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غزولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې سوې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم سوې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلې دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لامنځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلای شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 28 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس بیا هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا بهرنی چار وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو امریکا ته د سفر د بندیز خبره پکې سوې وردوي، وایي په امریکا کې د افغان متحدینو بیا میشتې دنه د دوی د پالیسي یوه برخه ده. د دې وزارت ویان دي پرون په خبري غونډه کې وویل داسې کوم نوملړ نشته چې امریکا د هغه افغانانو د انتقال مخه ونیسي چې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري پر 14 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درو میاشتو لپاره ځنډولی وو. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 10 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا د مخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې لږ وخت سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرېنږدي او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتې وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته په تمه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي، ځکه هم دې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره زموږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېم ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، یو خو پاکستان رپورټ وي موږ او بلې خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي چې دغه مشکلات ته هر څه زر تر زر رسیدګي وسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 6مه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمتوګه نه دي چېړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چېړلو خبر ورکړ چې په درېمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندیښنې راپور تکړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغان کډوالو علي شورا د پاکستان له حکومت غوښتي چې له هغه هیواد د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسي پریږدي. د شورا مشران پرون په پېښور کې وی خبري غونډه ول چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کډلرونکو کډوال دي د رواني مارچ میاشتې 23 له پاکستان ووزي د تطبیق وړ نه ده. دوی ول کله یې خو وخت لږ ورکړل سوی نو لبلی خو د تورخم دروازه هم بند ده. دا به داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسی جوړ کړي. د غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 10مه په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړي ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه،
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ACC خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی، دا خلک وزن نه لري چې په هوا والي لار او ته تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپره خو ختل هغه ته هم لار بند ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا فایش ته چې خو دوی د تورخم لار خلاص کی.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروسته مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ یو دیرشم وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي اتو لکونه د زیاتو افغان کډوالو د وستلو وروسته د افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوالو د وستلو د خبره خبره کړی ده. نو د هغې وروسته افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي کاروبار هم کوي ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 50 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سهولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي اشنا شوي ډېر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جینکۍ او هلکان د محل د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثر شي.
چې کوم ستونزې ده د الکانو جنکو ټولو ته ده، کوم پلار چې زی دي ځنه خامخا به الک بمزي جنې بمزي، کوم تعلیم چې هغه دلته حاصلېږي الته هغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره مهمه ده. بل دا چې کوم سړی ذهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غبه زبردستي منه ویستل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې دا 50 کاله پر اخ دلی باندې پاکستان افغانانو ته زیور کړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي، باید په رخصتۍ کې دوی سره ډیر د پر اخ دلی نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستان د وستلو مخالفت کړی وو. هم د مارچ په 14 په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخوانی او باقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزی حکومت او د پوز د چارواکو سره دی دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
مشال رډیو ساسې لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساسې په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو. زموږ غله مشال رادیو څوري په ممند او باجوړ کې ځایی انتظامی او د دکاندارانو ټولنو د لوبو د وسلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي وسلې که پلاستیکي وي او که اصلي هیڅ ښه شی نه دي، نو دوی ځکه هم د دغه شیانو خلاف له پولیسو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه اخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي.
په باجوړو مومند کې کمشنرې انتظامی په پلاستیکي وسلو بارودي کرکرو او پټاخو بندیز لګولې. دغلته د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېختمه ماده هم لګولې شوې چې نه یوازې د یادو شیانو ضد بلکې د ګاډو شیشې تورول هم جرم بلل شوی. د باجوړ ښار د کاروباریانو د اتحاد مشر واجد علی شاه مشاد رډیو ته وایي دغلته پولیسو هم د یادو پلاستیکي وسلو ضد عملیات شروع کړي.
به منګه په خپل کمیټي چې کم زمنګ د بازار کم کمیټي دا موږ د هغه څخه خبره وکړه. به هغه په دکان او یو پیغام ور کوچره دي شي نو تاسو ډډه وکړئ، دا شي نه مرا وړي. او به منګه د ډي پي او په وینا داغه ډیسپنسر کړه ډیسپچ کم یاغه زمنګ سره سره او څومره دکانداران چې دی فغو کې موږ افریشنز وکړل او دا کم چې پټاخي دي یا کم دا تمانچی چې دي یا کم دا پټاس چې د موږ وایي کیږي
هر کال د اخترونو په دوران په بازارونو کې د پلاستیک تومانچی او نور رقم وسلې د شپې لپاره آتش بازی یا بارودی ګولې الوزول او ځای په ځای پټاخي ډزول لپاره دکانداران دغه شیان راوړي او په عام بازار کې لکه د سرک په غاړه او په خلاصو ځایونو کې خرڅيږي. د مومندو د میا منډي لوی بازار یو دکاندار عربستان مومن مشال رډو دول دغه شیانو ته ماشومان په اسانه لاسرسي لري اخلي او لوبي پکوي خو د زیاته کړه یره داوي چې ماشومان بیا په کورونو کې اصلي وسلو سره لوبي کوي
بل ورځ برا ماشومان د ټوټو په کاوخلي خدای مکه خدای مکه ټپلار ولي مور ولي ورور ته زه نشي اول به ما خو ټوخي کولی او دا خو اصلي وخدو نو دې خدا ته مز نشي کولی
لوبو د شانو ضد عملیات شوی هغه تر پولیس او چارواکي چنومي نه څرګنداو وی ویل په غنو بازارونو کې چاپی وهلی د لوبو دغه شان شیانې د دکاندارانو نه ضبط کړي هم دي د کوزه محمدو اسسټنټ کمشنر اویس خان هم مشاهده لري تول چې د دغه شان شیانو د روړونکو دکاندارانو په ضد عملیات شوي
فایر کریکر شو پټاخې شوې او د کوم ګاډي دی تور شي سو والا دا ټول دي کنه د خلاف یو بل 144 نافذ کړي دي پبلک ګیدرینګ پروټیسټ او د ټولو خلاف اختر نه مخکې لري حالات کنټرول وي
د واجد علی شاه او عربستان مومن په خبره و اصلي که اصلي وي او که پلاستیکي وهیت یو خصیص نه دی ځکه پښتنو سیمه کې د دې وسلو د لاسه هر ورځ ګڼ شمېر خلک وژل کیږي نو دوی هم غواړي چې داسې قسمه شیان باید ختم شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربیرا 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري. د مارچ پر 12 د خوست په میخانیکي انسټیټیوټ کې د شاملې دوه لپاره د 12 ټولګیو نه نیم سو تن زده کوونکو آزموینه ورکړه. لایغه ورسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچ لوړ شوی، ډېرې ځوانان هڅه کوي د ټولنیزو علومو پر ځای بیلابیل کسبونه زده کړي. ټاکل شوی چې د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د برېښنا، د موټرو ترمیم او کمپیوټر ساينس په ګډون د نیمه لوړ زده کړو په اوو څانګو کې 4.5 نوي محصلان یا زده کوونکي جذب کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست په میخانیکي انسټیټیوټ کې د شاملې دوه لپاره شاوخوا 9.5 ټولګي فارغانو په یو ورځني کانکور کې ازموینه ورکړه. په اوس وخت کې چې په حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو کې د جذب ظرفیت لږ شوی، ډیری ځوانان د حرفو او کسبونو زده کړو ته هڅه کوي. دیادی اداری مسئولین وایي په میخانیکي انسټیټیوټ کې به د کمپیوټر ساینس، د موټرو د ماشین ترمیم، برېښنا او سیول انجینرۍ د څلورو برخو وو بیلابیلو دپارتمنټونو ته سکال 4.5 محصلان جذب شي. د میخانیک انسټیټیوټ عامر مزنومیار صبری مشال رادیو ته ویل
رحم په دې ورسېو کې یو څه بیکاری زیاته شوې ده، خو د دې بیکاری د لمنځولو تر ټولو بهترین چانس خوز میخانیکي انسټیټیوټ کې شاملیت ده، ځکه دلته کوم سره یو محصل فارغ شي هغه که وظیفه یې پوره وظیفه پیدا شي خبر که پیدا نشي نو د خپل ادم پر ځان دومره متکی دومره باوري وي چې د عملا بازار کې یو ورکشاپ لسوي یا دکان لسوي یې غیر لار د کور لپاره خلل نه پکا ګټي.
د کانکور ازمینه ګډونوال هم وایي په اوس وخت کې دوی ته خدا ده چې ځانونه په کسبونو او اوسمهال ټیکنالوژي سنبال کړي. د کانکور یو ګډونوال فرید الله وویل
لکه مثلا زما خو خپل کمپیوټر ساينس انتخاب دی، باید په دې برخه کې زده کړې وکړم. که وګورو دا برخه د افغانستان د موږ هیواد کمزوري هم ده، باید دې برخه ته موږ پراختیا ورکړو.
د کانکور ګډونوال له نورو همزولو هم غواړي چې زده کړې ناوخته ونه ګړي. د کانکور یو بل ګډونوال هارون وایي
نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې هغوی باید درسونه وایي، که چېرته دوی لیا وګرځي نو دې نه دوی نشایي توکو ته لاس اچوي، نو دوی نه مې دا هیله ده چې درسونه وایي.
د کانکور ګډونوال زیاتوي سره د دې چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې ارزښتمنې دي، خو د چارو د ښه سمبالښت لپاره باید په لوړو او مسلکي زده کړو سمبال شي. د کانکور ګډونوال رحمت الله بریالي پاړه وویل
یو کس که لخوانځي ته ځي خو هلته
عملی کار نه کوي. نغه زه فکر کوم چې دومره تجربه به ونه لري په خپل کار کې، به په خپل مسلک کې به دومره بریمان کامیاب را نه شي. البته دا به په هر برخه سره سونه ولري.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د افغانستان له سابقه لرونکو مسلکي ادارو ګڼل کیږي چې په 1955 زیږیدي سکال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاري تاسیس شوی او د خپل فعالیت په موده کې ګڼ مسلکي او حرفوي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ علامه مشال رادیو خبري او ستاسو پام د روژې په اړه د ځنګړي بیان پر لور راګرځوم. د روژې د ځنګړي لړۍ په ننني برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړی دي. تاسو به خبر سي چې د دې جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولی جړل او د جنگ په اړه څه ویلول. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم. ورونو، د روژې مبارکی په 1 نیټه په 2 کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځته راغلې ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړېد او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ، وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېدل صحابه کرامو ته، او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي، فصفح عنهم ورنه مخ وګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو، نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپله یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلق به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې، چې په هغه کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل، او صحابه کرامو ورته وویل چې بس راکوش نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذک بدها. ای خدایا، زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکی مکرمه ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ ته راغلي دي، ټول زمون خپل خپلوان دي، نسبی تعلقات سره لرو، خدای زه څنګه جنگ وکمه؟ نو دلته که تاسو فکر وکړئ، اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیه السلام باندې، دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دینه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي، او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي، او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغذ هرې خوانۍ پاغه باندې د ځوان کل خصوصا مرګ باندې خفش انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټول نړۍ کې او خصوصا زمنګ استاد په هوادون کې هاوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.